السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ نن ویلي چې په افغانستان کې ورستي پرمختګونه خو او ناتو سازمان د سولې له پروسې ملاتړ کوي. داسې پروسه چې ملکي او چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د ناتو سرمنشي وای ناتو د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي پر اور کم ټینګار وکړ او د هند او چین د پوځیانو ترمنځ ډزې شوې. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي د افغان سولې د ملاتړ ډاډ ورکړ. یانس ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزرانو تر دوه ورځنۍ غونډې یو ورځ مخکې دا خبره وکړه. ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د خبري غونډې پر مهال د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل
د
وای موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ قوي باور لرو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د همدې لپاره هیله من یم او د سولې د افغانانو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوم. د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ارزونه هم وشي. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کی بیل هاچسن پرون په یو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړ هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبري په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو باید شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به تر ډیره د دغه تړون په غړو هیوادو کې د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي چې طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي. وبخښي ملکی استازي وایي چې طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. ستيفانو پونټي کورفو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس لاله لري په غونډه کې دا سرګندونه وکړي. شاغلي پونټي کورفو پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې پاړه لیکي لیکلی چې ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅه دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو لور یو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو د پیل پاړه بحث وکړ. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې نن څلور کورونو ته اور واچول شو. د دوشنبه په شپه وسلوالو چې علت کورنی اختلافات بلل شوې دي د بی کورنی و کسان یو نارینه دوی شز یو څلور ماشومان وشل. د منګلو قومي چېغه چې یو شمیره چې شمیره لسکونو ته رسیده نن هغه وخت د دیګانو سیمې ته ورسیده چې پولیس هم سیمې ته رسیدلی وو خو پولیس ونه توانېدل چې د دوی مخه ونیسي. د دې قومي چېغې یو سپینجیری تور منګل ازادي راډیو ته وویل
میګ دا خاص ده چې کوم قوم د چورغلوې کا حکومت ورغلوې کا قوم ته ورغلوې باید اولی حکومت په وکی حکومت نیوی منګالو ته دی وسپوري.
کله چې نن کورونو ته اور ورته شو د کورونو غړي وتلی وو خو دوی نه وتوانېدل چې د کورونو وسایل لزان سره یوسي. د هند پوځ وایي د یو افسر په ګډون درې هندي سرتیري له چینایي ځواکونو سره د وسلوالې نښتې پر مهال د هیمالیا په سرحدي لانجمنې سیمه کې وژل شوي دي. دا پیښه پرون د لاداخ په سیمه کې د ګلوان په کلي کې رامنځته شوه. د هند پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو نظامي استازي غونډه کوي تر څو کړکېچ راکم شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاولی جان وویل چې د دوشنبې په ورځ د هند پوځیانو دوه ځله له کرښې تیری وکړ او پر چینایي ځواکونو یې ډزې وکړې. د دغو دوو هیوادو ترمنځ په 1928 کال کې جګړه شوې وه چې هند ماتې خوړلې وه. هند ادعا لري چې چین د دغه هیواد شاوخوا 8.5 کیلومتره مساحت مځکه لاندې کړې ده. په تیرو 150 کلونو کې په دې څو ځله د دواړو هیوادو ترمنځ سرحدي لانجې په اړه خبرې شوې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې دي چین د کورونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلاسمینې پیکینګ ډېرې برخې بندې کړې دي. د ډبلیو ایچ او اجرایي رئیس مایکل راین پرون په جنوا کې وویل
However, Beijing is a large city and a very
They way Peking lui shar dai sara mutasil dai halt har waqt andishnavi aw zma pa fikr da chinai charwa ko pa aksul amal ki da andishni ka chali dalai shu mush dala nishdi charu po Peking ki da corona la navyo wo bish musbat pesho sara la panchan be rais musbat pesho yow sara ush pajo ta warasidi po tiro panzu so rozu ki po Peking ki da corona virus da wi musbat pesho rapor no warkal shave د سیشن بی د ورځې د خبرو شوی شمیرو لمخې په نړۍ کې تر 8 میلیونه او سل زرو ډیر کسان په کورونا وایروس سخت شوی دي او د مړیو شمیر 4,40,000 ته نږدې شوی دی د روغتیا نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي دي چې احتیاطي روغتیایي تدابیرو ته ادامه ورکړي ځکه چې د کورونا د وبا د بیرته راستنېدو امکان شته دا خبر
احمد خبرو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې خبرې وکړې هغه ویل چې ناتو تړون د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي
We continue to support the peace efforts. We strongly believe that this has to be an Afghan-owned and Afghan-led process. That's the reason why we really hope.
The NATO sarmanchi nan pa yo conference ki khabari okri aw da conference de NATO de difa waziran tar dor zinai gonde mikh ki jor shwa tamada de NATO difa waziran gonda saba aw bal saba jora shi د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ملګرو ملتونو د راپور په اړه چې د ماشومان مرګوب په افغانستان کې زیاته شوې شمیرې تاییدوي او وایي چې د ماشومان مرګوب ډېر زیاته شوې
متاسفانه ملکی کسان او غیر نظامی خلق همیشه قربانی وی او تریخواله زیات شوی ده او دا د مونږ لپاره یو لوی اندېښنې ده
د خوست په مندوزیو کې د منګلو قوم څلورو هغو کورونو ته اور واچو چې د یوې کورنۍ د غړو د وژلو تور دغه کورونو د کورونو په استوګنو باندې پورې شوی وو په دې اړه تاسو ته راپور لرو د منګلو یو قومي مشر وایي
دا می قران دا جوړه ګول کدی مو دخل به میګنه پرګدو دی حکومت چارواکو نه میګدما ان ډیر ډیر اله تر کې خدای په پور کې دام کړی دی میګزو کی چې دخل ان خلوص نشي
به هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته ده ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او داسې پروسه چې پکې مالکیت او مشرۍ د افغانانو په لاس وي یون ستولتنبرګ نن په یو خبري کانفرنس کې دغه مسایل یاد کړل دغه کانفرنس د ناتو د دفاع وزیرانو تر دورځنې غونډې مخکې جوړ شو او د دورځنې غونډې په اجنډا او د بحث وړ په مسایلو باندې رڼایي واچوله په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همدا شپه را سره په سټوډیو کې د نوري صاحب مهرباني وکړي د ستولتنبرګ د خبرو مهم ټکي څه و
بلې ستنې د سبا کڅوړې تاسو ول د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ډاټ سرګن کلچې د تړون په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي ستولتنبرګ دغه سرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلې دوه مخکې وکړي البته دا غونډه د ویډیو کانفرنس لاره جوړه شوې او د خبريالانو لاندې پوښتنې هم ځواب کړي ښاغلی ستولتنبرګ د سولې له بهیره د دې د ملاتړ په اړه د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې وویل
وی کنټینیو ټو سپورټ د پیس افورتس وی سترونګلی بلیو دټ دیس هاز ټو بی
دای وای موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکو موږ ټینګ باور لرو چې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشي تر سره شي په همدې دلیل هلمن یو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلې دوه د ټولو هڅو ملاتړ کوو ښاغلی ستولتنبرګ، دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسیدو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې ګړندۍ شوي او د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د هغوی د 2000 بندیانو د خوشې کېدو خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې طالبانو د دغو خبرو د پیلېدو لپاره یو اساسي شرط ایښی دی. خو ستنګزه په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ شاهدو، په ځینو راپورونو کې وویل شول چې له القاعده سره د طالبانو همکاري تر اوسه دوام لري او په دې وروستیو کې په دې اړه ځینې اندېښنې راپورته شوي چې دا د سولې پر روان بهیر هم په یو ډول اغیز کوي. ویل کېږي القاعده بیا په افغانستان کې فعاله شوې او له طالبانو سره په همکاري د حملو پلانونه ترتیبوي. د ناتو عمومي منشي هم د دغو اندېښنو یادونه وکړه او په ښکاره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو ختمولو ته اشاره وکړه. هغه وویل
We have seen some progress in Afghanistan.
ke de yow lar parmakhtagunu shahid wu patere bia له امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې توافق چې لاسلیک شو. دغه راز ځینې نور بهیرونه مهم ولیدل. د طالبانو د زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشې کېدل یو مهم اقدام و. دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هم شاهد و. په تېره بیا چې دغه حملې په ناتو او د امریکا د متحدو ایالتونو پر ځواکونو کمې شوي، موږ دغه راز د طالبانو لخوا په ښکاره هم ژمنې ترلاسه کړې چې له القاعده او دغه راز نورو روسي دالو سره دوی اړیکې امپرې کوي. خو د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغانستان روان وضعیت هم ستونزمن وباله او وی ویل چې د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره به بیا هم د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. البته د یادونې وړ بولو چې د ناتو د دفاع وزیرانو دغه غونډه دوه ورځې دوام کوي او هم به د ناتو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت په دې دوه ورځنۍ غونډه کې دوی خبرې وکړي. خو د ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازي کیبل هاتسن پرون په خپل ټویټر پاڼه کې هیله مندي څرګنده کړې ده چې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني یا د افغانانو ترمنځ خبري به په افغانستان کې شخړو ته د پای ټکی کېږدي. که څه هم په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې ګړندۍ شوي دي، خو له بلې خوا لکه څنګه چې موږ تاسو هم شاهدو، د وسلوالو طالبانو لخوا حملې هم نه تر اوسه پورې نه دي کمې شوي او د هغه څه دي چې په وروستیو کې د ځینو لورو د افغاني خبرو یا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره یو خنډ یاد کړی دی.
بله، زیاته مننه کوم. نوریاس نوري و د ناتو د سرمنشي یون ستولتنبرګ د نننیو څرګندونو په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات راکړل. دا چې ستولتنبرګ ویلي دي ناتو به د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ کوي، هغه پروسه چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې افغانستان یو ځل بیا د وسلوالو نښتو په پایله کې د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو هیوادونو خونړی بللی. ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې لیکلي یوازې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 3000 ماشومان د بیلابیلو نښتو، بمی چاودنو او جګړې له کبله وژل شوي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسون هم د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کوي. جزئیات د امید زیرمل په راپور کې.
افغانستان د پرلپسې 15 کال لپاره د ماشومان لپاره خونړی هیواد. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د ماشومان لپاره تر ټولو نه امن ځای دی. د دې سازمان د راپور پر بنسټ یوازې تیر 2019 کال په افغانستان کې د جګړو له کبله 3190 ماشومان وژل شوي او په ټوله کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 3410 قضیې ثبت شوي. په راپور کې د ماشومانو د وژل کېدو تر ټولو لوی مسؤلیت د حکومت پر مخالف وسوال واچول شوی چې لړل یې طالبان د 1238، داعش د 242 او د پاتې 55 ماشومان وژل کېدل د نامعلوم وسوالو کار بلل شوی. ملګرو ملتونو هم دا ډول افغان حکومتي ځواکونه او ملاتړي هم د 1230 ماشومانو د وژنې مرتکبین بلل دي. د غشان د ملګرو ملتونو په راپور کې له ماشومانو سره د جنسي زورونې او بچبازي به خو ته هم اشاره شوی چې لقبلې لا هم دوام لري او افغان ماشومان قربانیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویان دي مریم عطایی د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د ماشومانو د مرجوب له دوام اندېښمنون کړي.
در جریان جنگ و در جریان درگیری
در جګړه پر مهال باید ماشومان
خوندي وو سي د تاوتریخوالي د کمیډو لپاره موږ د جګړې لخکې لوري غواړو چې تل پاتې وربند وکړي سو ماشومان خپل حقونو ته ورسیږي
د خپل رسسي داشته بشه.
د افغانستان حکومت وايي د ملګرو ملتونو د راپور په اړه خپل نظر د ملي امنیت شورا لاري دی ویلامي په خبرولو سره ډاګیس کړي، مګر لدی وړاندې تل د ملکیانو په خوندیتوب او تر خوای د ماشومان د حقونو په ساتنه ټینګار کړی دی. خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دول راپورونه استخباراتي بڼه لري او د دوی پر ضد د پروپاګند برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل لوري باید د ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي.
لبد مرغ ټول د جګلا الخونه په حفاظت او حمایت ل غیر نظامی او ملکی کسان پام نکوي او دا متاسفانه باعث شوی ده چې ملکی کسان او غیر نظامی خلک همیشه قربانی وي. شاهد دیو چې خشونت توترخواله او زیاتی زیات شوی ده او دا د مونږ لپاره یو لوی اندیشنه ده.
ملګری ملتونه داسې مال افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بولي چې له ماشومانو د ملاتړ بنسټ هم په یو راپور کې ویلي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له هر لسو ماشومانو څلور یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي په افغانستان کې د تیر کال په پرتله مرستو ته د اړو ماشومانو شمیر 15.1 میلیون زیات شوی دی.
ازادي رادیو ته غواګس پم دی ارتباط مو د بشری خون د سازمان رئیس لاګل لال سره هم مرکه کړی ده. صالح محمد صالح د مرکه په پیل کې لاغه غوښتي چې د دې پوښتنې جواب وایي چې ولې بیا هم په افغانستان کې د ماشومانو ژوند ته پام نه کیږي او په راپورونو کې تل ویل شوی چې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
په خوشنۍ سره چې جګړه په خپل باندې د دې یو مهم لامل دی چې انسانان ژوند اخلي او په ځانګړي توګه د ماشومانو نه. په دې وروستیو وختونو کې کله چې د جګړې پاړون باندې د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کیږي نو په هغې کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو کلونو پورته تللې ده. د جنگ ښکېلې خواوې د ماشومانو حقونو ته درناوی نه کوي، د جنگ اصول او قوانین په نظر کې نه نیسي. د بشرپالنې نړیوال قوانین چې د جنگ په وخت کې د ملکي خلکو په ځانګړي توګه باندې د ماشومانو ژوند خوندیتوب کوي نو د جنگ ښکېلې خواوې چې دي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي.
که څه هم د بشري حقونو ملاتړو ادارو په وار وار د جګړې د ښکېلو لوري غوښتنه کړې چې په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي، خو د ماشومانو د قرباني کېدو لړۍ لا هم په افغانستان کې ختمه نه ده. د جګړې ښکېل لوري دا غوښتنه جدي نه ګڼي او که څه مسله ده.
خوشنۍ سره چې د جنگ ټولې خواوې چې کومې دي دوی د تیرو شلو کلونو را په دې خوا باندې دوی ژمنې کوي چې موږ د ولسي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې او د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې ژمن یو. په هغه ورځو کې چې هغه مهمې ورځې لکه د اختر ورځې لکه د نوي کال ورځې یا نورې دغسې د ورځو په مناسبت باندې چې کلم دوی خپل اعلامیې خپروي نو په هغه کې د دوی یو تعهد او وعده همدغه وي چې دوی ولس ته وعده ورکوي چې موږ به د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې ژمن یو. ولې دغه ژمنه تر اوسه پورې صرف د وینا تر حده پورې پاتې ده؟ څرنګه چې په عمل کې لازم وه او ضروري وه تر اوسه پورې دوی دغه ژمنه په عمل کې نه ده پلي کړې. د جنگ ښکېلې خواوې او په ځانګړې توګه باندې د دوی رهبرۍ چې کومې دي هغې خبرې کوي وینا کوي خو د پلي کېدو په اړوند باندې دوی کوم د دې لپاره کوم میکانیزم نه لري، کومه د څارنې کومه ډله نه لري، د مکافاتو مجازاتو کوم سیستم نه لري. نو په دې خاطر باندې چې د جنګیالي نه د هغه د اعمالو پوښتنه نه وي، د جنګیالیانو سره د مجازاتو د مکافاتو برخورد ونه شي، نو طبیعي ده چې په هغه ټولنه کې او په هغه جنګونو کې به نه یوازې دا چې ماشومان قرباني ورکوي بلکې ټول انسانان به قرباني ورکوي او د انسان د ژوند ارزښت او د انسان وینه به هلته کوم قیمت ونه لري.
ستاسو د ادارې غوښتنه څه ده؟ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره څه فکر کوئ چې باید کوم اقدامات وسي؟
د افغانستان د بشری حقوقو سازمان د جګړې د خکلو خوونه وخت په وخت باندې وختونه کړی ده چې اول جګړې ته د پای ټکی ورکړي او تاوتریخوالی راکم کړي. جګړه د هیڅ مسلې د حل لاره نه ده او یوازې خبرې دي چې د هغې لارې سوله تامین کېدلی شي او سوله د جګړې ځای نیولی شي. نو موږ همیشه د جګړې په خو باندې غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته لاړ شي تر څو پورې بین الافغاني خبرې وشي او زمونږ کورنۍ جګړه د پای ټکی پیدا کړي او د دې سره به نه یوازې انساني ژوند خوندي شي بلکې افغانستان به د پرمختګ طرف ته لاړ شي او د هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې مخې لري د هغې لاسونه بلند شي. د جنګ ښکېل خوا په هغه شکل باندې چې باید دوی زمونږ غوښتنې ته درناوی کړی وی په هغه شکل او په هغه پیمانه باندې دوی نه یوازې زمونږ غوښتنو ته درناوی نه کوي بلکې د ټولو ولس غوښتنو ته درناوی نه کوي.
د بشري حقوقو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د ماشومانو د مرګ ژوبلو په اړه باندې خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
ورزو خوستا هلته نن سه شنبه د مندوزی او اسماعیل خیلو په دیګانو سیمه کې د منګلو قوم د وو کسانو د وژل کېدو په خبرګون راپورته شوی دی. دغو خلکو هغه څلور کورونه سوځولي دي چې پکې د دوی په خبره د یوې کورنۍ د وو غړیو وژونکي اوسېدل. په دې اړه باندې به نجیب الله الوخیل ته غوږ شو چې له خوست یو تفصیلي راپور رالېږلی.
د سه شنبه په ورځ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د دیګانو په سیمه کې د منګلو قومي چغې چشمیرې لسګونو کسانو ته رسېده. هغه څلورو کورونو ته ور واچو چې غړي یې د یوې کورنۍ د اوو کسانو په وژل کېدو تورن ول. که څه هم د چغې ته رسېدو مخکې د دې کورنیو غړي له کورونو وتلي ول خو د کورونو د توکو په ژغورلو نه وو بریالي شوي او کله چې چغه ور ورسېده کورونو پسې یې ور واچو. د دوشنبه په شپه واستوالو چې اوس لامل ظاهرا کورنۍ اختلافات معلومیږي د یوې کورنۍ اووه کسان چې یو نارینه دوی ښځې او څلور ماشومان پکې ول یو ځای وژلي ول. یا د کورنۍ بېوزله وه او د ګاونډیانو په مرسته یې ګزاره کوله. یادې چیغې ته د خوست او پکتیا ولایتونو د منګل میشتو ولسوالیو اوسیدونکي ورغلي ول. د کورونو له سوځولو مخکې سیمې ته پولیس او امنیتي کسان ورسېدل خو هغوی ونه توانېدل چې کورونو په سوځولو کې د قومي چیغې د قهرجنو غړو مخه ونیسي. هغوی په دې لګیا ول چې په دې سیمه کې د شته خلکو یادې چیغې د کډونوالو ترمنځ کومه نوې شخړه یا بل برخورد رامنځته نه شي. د قومي چې غډونوالو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل هر څوک چې داسې ظلم وکړي د دوی عکس العمل به همداسې وي.
نظر خون کما دا ته ون چې ورسه د دغو خلکو سره ظلم وشو. 15 وړه ماشومان دوی ماشومې یو پلور یوازې زنانه دا سړی کاړه یو وړکی اوس په شپخانه کې دی دا بستر دی اوس دغه ته می حکومت نه دی هیله کوي چې دغه وړکته ینه خلق ودرېږي. صحیح شوه نور ورګول کې د مودا کوټې چې پوتې دي مومیږي اخره پیر نه پرګدې میږي د 15 پلور مو منګالو اندغه مشوره دو دا میږي پوک دی دا می قران دی چې ورګول کې د مودا خلق به میږي نه پرګدې د حکومت چارواکو نه میږي دا ما ډېر ډېر یلا تر چې خدای په پورګې دام کړی دی میږي وکی چې دا خلق ان خلوص نشي.
د تور منګل په نوم یو سپینګیری چې د قومي چیغې ته له پکتیا راغلی ویل که په هر قوم کې داسې څه پیښیږي ولس یې باید پر وړاندې ودرېږي.
تور منګل راووته دا چې ظلم وشو دا یو منګل څه نه دو دا باید هر قوم کې چې ډېر مشکلات جوړیږي باید د پاره لوسی ونوي شي د ظلم د قاتل چې څوک ظلم وکړي باید د لوس ونوي شي. دا چې څوک مسلمان وي چې کوم دي کې چې سره یو ځای کېږي باید ټول یې د ظلم ته خصایي گزار ورکی میگ دا خواست دا چه کم کم دا چه ورغلوی که حکمت دا ورغلوی که کم دا ورغلوی باید اول حکمت دا پاوکی حکمت نیوی منگالو تا دیوست کری پی وجرم دا کنه یه وو تا مرام لکره.
د سیدالله په نوم یو اوسیدونکی چې دا پیښه د دوی کور نږدې شوې د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
او کومه پیښه چې ترسره شوه پرونی، نو دا ډیره دردونکې وه. تقریبا اووه نفر چې په وزې زخمی کېږي، دا هیڅ د برداشت خبره نه ده. او هیڅ کله موږ ډېر وژړلو او ډېرې جنازې اووه جنازې چې موږ په یو ځای وکړې، نو بیخي موږ نه جنازې یېرې شوې. او ډېر خفه یو، ځکه چې دا ډېر غریب سړی و، بالکل د مرغه زړی نه ازر کړی. او بله دا چې د سره ډېر سخت ظلم وشو، او دوی ټوله یوه کورنۍ وه چې په یو ځای ختمه کړله. او د دوی ته د میرات له لاسه دغه ظلم یې سره وکړو، او میرات د پرې دغه کور وکړلو.
د یادو کورونو د سوځولو ویډیوګانې او انځورونه هم په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. خو په ټوله کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو لخوا د قومي چیغې د دې اقدام په اړه منفي عکس العملونه لږ دي. د ټولنیزو شبکو کارونکو په خپلو نظرونو کې ویلي، که چیرې قومي چیغې راژوندۍ نشي، ممکن دا ډول پیښې بیا بیا تکرار شي. د خوست امنیتي مسؤلینو د دې پیښې په اړه ویلي چې دوی توانېدلي د دې کورونو څخه ښځو او ماشومانو ته نجات ورکړي. خو رسنیو ته د قومي چیغو او تړونونو په باب د نظر د ورکولو اجازه نه لري. که څه هم د یو ټپي ماشوم پرته د هغه کورنۍ د اوو غړو له وژل کېدو دوه ورځې تېرې شوي او سیمه هم خار پورې تړلې ده، خو د دې ولایت امنیتي او کشفي ادارې نه دي توانېدلي چې تر دې وخته د دې قضیې په اړه د خپلو څېړنو پایلې له رسنیو سره شریکې کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي چې له مخې به یې له زوره د کار اخیستو په برخه کې پولیس په ښه توګه روزل کیږي او د دوی ناوړه چلند به هم ثبتیږي. دا فرمان نن سه شنبه د جون 14 لاسلیک کیږي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
ټاکل سوی ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه شنبه په ورځ د جون په 14 نیټه د پولیسو اړوند یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تورپوستي جارج فلاید تر وژل کېدو وروسته ښارونو او ایالتونو د پراخو لاریونو د غوښتنو په غبرګون کې خپل اقدامات وکړل. ویل کېږي دا فرمان به په امریکا کې د تورپوستو ژوند هم ژوند دی په نوم د پیل سوي غورځنګ او هغو فعالانو غوښتنې پوره نه کړای سي چې د نژادي ناانډولۍ او پولیسو د ظلمونو پر ضد لاریونونه کوي. د ټرمپ د ادارې چارواکي وایي اجرایي فرمان به د پولیس افسرانو د چلند په اړه معلومات ټولولو ته زمینه برابره کړي چې په اړه یې له زوره د کار اخیستو په خاطر شکایتونه سوي او دوی به نسي کولای له یوه ماموریته بل ته ځان تبدیل کړي. ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل عمومي هدف دا دی چې قانون عملي سي او په عدالت او خوندیتوب سره دا کار وسي. ترامپ په داسې حال کې یاد فرمان لاسلیک کوي چې په ټوله امریکا کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل سول چې یوه سپین پوستي پولیس د یوه تور پوستي سړي جارج فلاید پر غاړه 9 دقیقې خپل زنګون ایښی و او وروسته د هغه د مړینې خبر خپور سو. دا امر به همداراز یو سیستم رامنځته کړي چې فدرال مالی مرستې د پولیسو ادارو ته ورسیږي او له زوره د کار اخیستلو په برخه کې به د پولیسو پر چلند مصرف سي. په واشنگتن کې له تغیراتو سره به پر ځایي کچه هم تغیرات عملي سي. په دا ډول وروستیو مواردو کې یو د اټلانټا د ښاروالي کیشا لانس باټمز نن د جون په 14 د پولیسو په سیستم کې له زوره د کار اخیستلو په برخه کې چټک اصلاحات اعلان کړل. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ پولیسو یو بل تور پوستي امریکایي په ډزو وواژه. د سیاتل ښار شورا هم تصویب کړه چې نور پولیس نسي کولای پر سوله ییزو لاریونو اوښلن ګاز، د مرچکو سپری او یا نور د کنټرول وسایل وکاروي. د امریکا په ګڼو سیمو کې پرون د دوشنبه په ورځ د جون په 15 نیټه د نیویارک ښار پولیسو وویل چې په ملکي کالو کې د جرایمو پر ضد د پولیسو واحدونه منحلوي. د نیویارک د پولیسو په وینا په نامناسبو ډزو کې د دغو واحدونو د لاس لرلو په اړه یې ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو موږ ته لاندې سیمیشن را لېږلي لاغې ډلې افس پردیس لیلمند لیکلي له طالبانو او افغان حکومت غواړو چې نور د خپلو شخصي مسایلو تیر شي او سولې ته لاره واره کړي. عزیز غالب هم د هلمند له مرجې لیکلي باید ملکي خلکو ماشومانو د تلفاتو مخه دواړه طرفونه ونیسي. واحد مدخق له لوګره لیکلي که طالبان حکومت د سولې د رامنځته کېدو یا د راتلو هوډ لري باید زندانیان آزاد کړي. حافظ خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي، ځکه له یوې خوا افغانان د کورونا له لاسه وژل کېږي او بل د جنګ او چاودنو. اسماعیل دانش هم له ننګرهاره لیکلي اساسي قشر یعنې ماشومان دي او باید نور د جګړې په برخه کې قرباني نه شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر ته به وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ناتو سرمنشي د افغان سولې د ملاتړ ډاډ ورکړ. یان ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې یو ورځ مخکې دا خبره وکړه. ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د خبري غونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته ادامه ورکوو. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وایي چې طالبان باید د اورکم پرشمن عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. د هند پوځ وایي د یو افسر په ګډون درې هندي سرتیري له چینایي ځواکونو سره د وسلوالې نښتې پر مهال د همالیا په سرحدي لانجمن سیمه کې پرون ووژل شول. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې دي، چین د کورونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پکینګ ډېرې برخې بندې کړې دي. د امریکا غږ مشر اماندا بینت او مرستیال ساندي سوګاورا استعفا وکړه. د دوی د استعفا عدت له سپینې ماڼۍ سره د چین د راپورونو پر سر اختلاف یاد شوی. د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کورونا ویروس د خپرېدو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 ترسره شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دغه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به وړاندې دوه اونیزې خبرونې درته خبرې کړو. لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړی اچار تفریح خبرونه. خو په اول کې د یو راپور د خبرولو وخت لرو. د ملګرو ملتونو د سازمان د روغتیا ادارې یا د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کرونا ویروس د دویمې څپې د خبرېدو ګواښ کړی دی. د WHO لخوا دغه تازه ګواښ داسې وخت شوی دی چې اروپایي هیوادونو د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په تدریجي شکل راکم کړي دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 8 میلیونه اوخته او څه باندې 4,5 لک کسان هم مړه شوي دي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري. تر هغه وروسته هم دوه راپورونه واورئ.
په نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 8 میلیون ته ورسېدې. له دې کبله د مړو شمېر 4,5 لک ته رسېدلی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم کپریوسس پرون وویل چې د 1 لک مثبتو پیښو تایید 2 میاشتې وخت نیولی و، خو اوس دا په یوه ورځني رقم بدل سوی دی. کپریوسس وویل په آسیایي هیوادونو او جنوبي امریکا کې د کورونا ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین حکومت پرون د هغه هیواد د پلازمېنې په ځینې برخو کې ځانګړې سیمې قرنطین کړې. د کورونا ویروس د معاینې بهیر یې ګړندی کړی او هڅه یې پیل کړې چې د وبا د اوج مخنیوی وکړي. په پیکینګ کې 9 تسنوکو نیستیمې تر کلکې څارنې لاندې سوي دي او دې سیمو ته د تګ راتګ لارې څارل کېږي. په پیکینګ کې تقریبا 50 ورځې هیڅ نوی پېښه نه وه ثبت سوې، خو په دې ښار کې یو وار بیا د وبا د خپرېدو ویره اوس زیاته سوې ده. د جون له 12 نیټې راهیسې 106 مثبتې پیښې د خوراکي موادو له یوه منډوي سره چې د ټول پیکینګ د خوراکي موادو 80% برخه هلته خرڅېږي تړل شوي دي. په همدې حال کې پرون په نوي زیلاند کې اعلان وشو چې په یوه میاشت کې لومړۍ نوې مثبته پیښه ثبت کړې ده. په داسې هیوادونو لکه چین او نوي زیلاند کې د نویو پیښو ثبت څرګندوي چې نړیوال له کورونا ویروس سره په مبارزه کې له څومره سخت وضعیت سره مخامخ دي. چین د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه لګولي وو او له هغه سره هم د ویروس د بیا خپرېدو لړۍ هلته پیل سوې ده. نوی زیلند یوازې 15 میلیونه وګړي لري. د هیواد تیره اونۍ اعلان کړی و چې ټول 22 تنه د کووید 19 ناروغۍ له کبله هلته مړه شوي او ویروس یې له منځه وړی دی. خو وروسته دوه وګړي چې له بریتانیا د خپل ناروغ خپلوان لیدو ته ورغلي وو مثبت وختل او له دې کبله یو ور بیا په نوی زیلند کې د ویروس د مثبتو پیښو د ثبت خبر خپور سو. په همدې حال کې اروپا چې د نړۍ هغه لویه وچه وه چې تر هر بل ځای سخته د کرونا ویروس له کبله ځپل شوې وه، په وروستیو اونیو کې د نویو پیښو د مړو او په روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو د شمیر په ثبت کې د بې ساري کموالي خبر ورکړی و. له دې کبله یو شمېر اروپایي هیوادونو حتی له خپلو ګاونډیو سره د تګ راتګ لپاره پولې پرانیستلې. خو له دې سره هم هر هیواد په خپله خاوره کې د کرونا ویروس د کنټرول لپاره ځانګړي تدابیر لري. په اوس مهال کې د هغو هیوادونو خلک چې د اروپا له لویې وچې بهر دي باید اروپا ته د تګ لپاره انتظار وکړي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې نږدې 40 ایالتونه چې اقتصادي فعالیتونه یې له سره پیل کړي وو په بېساري ډول د زیاتې مثبتې جوپې د ثبت خبر ورکوي. سره له دې چې د کرونا ویروس د ټسټ یا معاینې زیاتېدل د ارقامو له لوړېدو سره تړاو لري، خو د فعالیتونو عادي کېدو او د مارکیټونو خلاصېدو هم د مثبتو پیښو په زیاتېدو کې رول لوبولی دی. په امریکا کې د ویروس مثبتې پیښې 2.1 میلیون ته رسېدلې او له 116,000 زیات وګړي له دې کبله مړه شوي دي. د امریکا په اریزونا، تکساس او فلوریدا ایالتونو کې په روغتونونو کې د هغو کسانو شمېر ډېر سوی دی چې د کووید 19 د ناروغۍ له کبله بستر دي.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅوم، د آرایش سامان هم شته
په کور کې. زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کول او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ وو.
د خپرونې جوړونکي مرما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوي؟ د خزي د روغتیاي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګني جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس په راپور له وګني جبرخیل واورو.
روغ صورت پادشاهی ده، دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کاروو خو عمل ور باندې تر ډیره نه کوو. افغانی خځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قرباني شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره خځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګول یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغۍ ویلی وای اوس به یې ماشوم ژوند دی.
دکتر خانمایي کې د وخت مجرد می بچل
انجونې که د پلار په کور کې کومه روغتیایي ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي. همدارنګه مې خپل انګور ده وینه یې د پلار په کور کې میکروبي وه چې کله مو واده کړه دا خبره یې له موږ نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي. خو کله چې موږ خبر شو دوا مو ورته وکړه. تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري، خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نهو میاشتو چې ماشوم یې حمل کېدی باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي، خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کېږي. نه دا چې یوازې ناروغۍ یې له پامه غورځول کېږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کېږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې همدا وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې، هسې مکر کوي.
زیات مریض
مې نه جوړ کېږم، خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوې وم، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې. د وینې جریانونه مې بند شوي وو، هېڅوک کور کې نه وو. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و، د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو ګیلاس اوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې پوپ پو فلج ده او په څلورو لاړه او ما ته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته وی ویل مکر مکوه، ما وویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو او اندېښنو داسې شوم. دلیوري ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما ویل دا مکر نه دی، که ښه وخوم یا بد نارامه یمه او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تېرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنه یې ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازول شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي. ټول دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي، دا میړه خسور خواښې ټول د دین یو هیله لري چې دا دلته راغی او الکتونه مصرفونه پې کوي. خو په دې راوړي چې دې سره خوشحاله اوسم، نو دا به هر ورځ ناجوړی ناجوړ او ناجوړ ناجوړ. ځینې وخت مکرون هم ډېر شوي دي، اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناویګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي. او د څه شي لپاره کار د پاره؟
یو شمیر نارینه بیا دا د خاوند مسؤلیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای دې طرفه ده، ورته هم دلته قسمت نصیب. خو دا ډیر غلط کار دی چې خپل ناموس ته په سپک نظر وګوري. مریض چې ښځه اولادونه په کار د ډاکټر ته څه د پاره ګټي؟ مزوري کې هم دې د پاره، نفقه پیدا کې هم دې د پاره. خو دا یو نیم بس لنډ فکر کې یو والا وای دال د کور پلار کور کې مریضو په ما تاوان کنه، دا غلطه خبره. په دې په کار نه سي بد اخلاقي وکړو کور کې څه ادسه او څه نه، دا خو هغه جاهلی چې زاس پک خبرې کوي خپل ناموس ته.
څلوېښت کلنه ماجان هم د خاوند او خسرګنې له چلند نه د ځان په وړاندې خوښه برېښي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیایي ستونزې له یور سره شریکولې. ماجان دا د خسرګنې دنده بولي چې د نګور په وړاندې دي هم لکه خپل لور چلند وکړي او هغه دې هم خپل لور وګڼي.
کله چې نه جوړه کېدم زما کورنۍ زما لې ورخزه واغې ته به ویل بیا غزما خاوند ته ویل خاوند بم ډاکټر ته وړل. ډاکټر تال ته بیا چې تلو خپل ستونزه به ویل خپل تداوی به کوله. خاوند را باندې ډېر رفام کوله او ډېر زیات پوښتنې رانه کوله. هر خبره یې راته کوله چې کوم خبره یې ماته ووایه، کوم ستونزه یې ماته ووایه، کوم مریضي لري ماته ووایه. هر شی ډېر فامې را باندې کوله. اصلا مهم خاوند ده چې باید خاوند ور باندې پام وکړي.
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ناروغي یوه طبیعي پیښه بولي او وایي روغتیایی ستونزې باید له نورو سره شریک شي تر څو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیره نه ورکړل شي.
مونږ انسانان یو، کله چې مریضان کیږو دا مونږ تعیب نه ده، یو طبیعي مسله ده. یو مریضي سره اخته کیږو او مریضي ګونه دا باید پټ نه کو. د دې په خاطر پټولې کیدای شي چې مونږ نور امراض سره اخته کی او کورنۍ باید خزه تداوی ته پام وکړي. یوازې کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي د هغې کورنۍ لور ده، نو که انګور ده د هغې کورنۍ لور ده. دا تفاوت دا فرقونه باید ونه کړي چې یو خزه دومره جرات ونه لري کله چې واده شي د خاطر هغې باندې یو ټاپه ونه لګول شي او وایي چې زه جوړه یم یا مریضه نه یم. او دا مریضي یو وخت ته ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکړي. او طبعا یو خزه کیدای شي په هغه کورنۍ کې مور اوسي، ټولو چارو کې د کورنۍ شاته پاتې شي. د دې په خاطر یو عادي خبره چې څوک راپسې خبرې ونه کړي.
د ډاکترانو په وینا که چېرته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر تبوت لشي نو ناروغي به یې په اسانۍ او په وخت درمل نه شي. ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او په ځنډ ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولي او وایي
اکثر ناروغان چې دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي او چې یو علت یې د دوی ناوخته
نوخت مراجعه ده ځین وخت د سم پیخي یو مرز په پټي مرحله کې پډیر عادي ډول باندې پډیر کم مصرف باندې تدوی شي ولې هغه وخت ناروغ نوخت مراجعه وکي نو ځین وخت موږ ته اختلاطات اختلاطات ورکوي او نو نو په ساده ډول تدوی کېدای شي د بل اړخه ډېر غذاب مصرف ته ضرورت لري.
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه ښځو ته ورسیږي. د ښځو د حقونو مدافع او فعاله سپیسرې زازی بیا د ناسمو دودونو او باورونو د له منځه وړلو لپاره د ښځو پوهه اړینه بولي.
وزنی لارا دا چې مونږ جنکیان مکتب ته ولیږو او دوی باندې درس او تعلیم وکړو زده کړې په جګه سطح باندې وي. کچېرې مونږ خزې په همدې شکل باندې مخکې لاړ شو درس او تعلیم نه لري خصوصا په کلو کې او په لرو ځایو کې هیڅ وخت مونږ دا لامل د منځ وړای نشو ځکه دلته چې دا خزې ته د یو جنس په نظر لیدای شي. همیشه سړی چې یو چاته د جنس په نظر وګوري نو باید جنس چې سړی اخلي خ جنس واخلي.
دا چې د ناسمو او بې ځایه دودونو لامل نڅري او څنګه خزی د دغو ناسمو باورنو لعمل اسیان منی کیږي دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جباخیل لیکلې او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
هلو وی مرجحن تحی السلام علیکم خوشو چی زنگ دی وهلو.
وعلیکم لوری څنګه یې؟ فخو بای ما ویل دا ډیر وخت می دی اول نه دی اخیسته ما ویل چی غږ دی واورو.
مرجحن ایس خانه ما طول زن می خوگیگی په پخو کې می دمه نشته.
لوری پام چی خواهی و اندرورگانی دی در باند خبری نشی کنا بیا با وی مکر جنه دا مکر کهی او یا با وی نروغ لوری را باندی تیرا کرا.
خموری زی دهیر نا جوڑایم چلی کارو کم طول بدن می درد کهی.
شای مالوری دادی کلنج در دونه دی لیک پو واسلی نو آیا زنجفیلو ایگوار که جوریگی کنوی ایو گولی و خرالوری دا در دونه مام تیر کری دی خو پام دیوی چی چوک پو زن خبر نکی مام پو زن چوک نو خبر کری.
خوری تر دې مخکې هم داسې زوف کړی وو؟
هو ډاکټر صاحب مخکې له وادم کله کلام داسې کیدم.
ولا ډاکټر صاحب مام چې ولید ډیر ورخطا شوم.
ګوره وروره اوس هم دومره ناوخته شوی نه ده ښه شو چې ناروغ مو په وخت راوستله. میرمن مو له یوې خوا امیدواره ده او له بلې خوا یې وینه هم کمه ده د وینې فشار یې هم ښکته دی. نسخه می ورته ولی کلا دواگان پر وخت ورکوی او د دواگان ترڅنګ باید استراحت هم وکي.
مننه ډاکټر صاحب سمه ده خدا را ته وای چې کومه سونزه خوبه نه یې میرمن خوبه می خشه ان شاء الله.
اوه ولی نه اندېښنه ما کاوه میرمن دې جوړیږي په خیر خو کله ناروغ پر واستلو کې مو ځان کړای وای نو ناروغي به نور هم زیاته شوی و او کیدای شي چې خپل ماشوم هم له لاسه ورکړای وای. زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم.
ګوره شیما د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورېدې چې نور هر کله ناروغي دی ما ته وایه که مور دې ته مې نه وایې هم خیر دی چې ته د ناروغۍ له ما پټیې نو زه څه پوه شم چې ته ناروغ یې.
ما خو غوښتل ووایم خو
څه
خو مور مې ویلي وو چې ناروغي د خسرګنۍ ته مه وایه بیا به وایې چې مکر کوي یا به پیغور درکوي. بیا
خدای دې مور ته انصاف ورکړي زه هم داسې سړی یم بیا مور دې مې څومره تا ته پام کوي خاطه په خپله وایه همداسې نه ده
هغسې خدا رښتیا هم.
ګوره ښځې د ښځې او خاوند ترمنځ باید دا خبرې پټې نه وي دا مو ګډ ژوند دی باید ستونزې په ګډه هوارې کړو اوس مو نو خوښي او غم سره یو دی. یو شی ما جانې ته ولې نه پوهېږې؟
درنو اوریدونکو دا وا د نیمې نړۍ خبرونه چې د ښځو روغتیایي ستونزو ته ځانګړې شوې وه. تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوڑه اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
خواکو اوریدون کو سلام خدای مونده کرونا له ناروغی وساته زکه چی دلته نه تداویشته او نه تشخیص هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي په هغو زور اور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معنی کوي کرونا عادي خلکو ته مرګ دی او چارواکو ته لنګ غوا د مرستو ډالر یې ټول اخوا دا خوا کړل د خبرونې په پایل کې مو د هغه بهر میشتي له سوغاتونو خبرو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي
و سره یه تو خود دست بیغمه ناسه لکه چه هیچ خبره نوی
او چه وکمه؟ یو افغانه نشته را سره زن خود نشم پلوره لک
ورشه لچانه پور که دی دو روزو خبر ده بیرته بیور که
لچه پور کم بیا دیر مصرف تا چه جد ده او خجی سشه چه پا کور که ستا ماغا ورته پاخه که
او ورته پاخه بیکرم لاس کاله وروسته می رول امریکا را غلای دی بیا به یو میلمسی هم نه ورته کوم اغه سوغاتو ته خود به بیاخه خوشاله ای
ترا کدا صدر می لاړ بسنو چا دروازه به وروټه کوم
امده نه نه را پیدا کړ چې سبا ته را میلمکم
پیدا به کم خو که اوس پیدا شي
ترا پیدا پیدا کړ زبې ګلمینه دې کړه واشم او یو څو ډوله کباب ته نزدک کړم
اوس زدکه وړه تر اوسه دې څه کول
تر اوسه څوک له خارج راغلی وو چه کبابونه می ورطا پخ کری وی؟
چه زده دی نه دی نه چه شو بده ورطا پخول؟
ستا دیر زده دی زما دی پلا لطا سره نده پواسکی
ما دی نکل لطا سره پواسکی نشت وز کباب پخول زده که سنگ هسول کبابونه ما بابونه
او دری دوله کباب می پخ کری قابلی چلا و منتو او نور شیان می پخ کری خدای دیو که چه ورطا کم را نشو
نو نو کم با والی رازی ورطا سه شای خوبه در نپاتی سوی نگوی پینزل هزار افغانی دی قرضدار اکلم اولا با کما مورت رازی
زمان مرکی اگه اوز با دوم را دی امریکا سوغاتون واخلی چه دو میاستی با پلاون پیخوری اغا دا شور میره اغای ونجلی تاقا بالک سالتکی در رازا رو را دلتایم
خواه دادی سمامو مایی
خوری دیگ نخوری خب بویون پورتا کیگی لگه چه خشایان دی پخ کری
دی زوی نگی دی زوی خو دماغون دا سیساب دی
ارو را سالایقت نلیری
ماما ستره مشه
خیر ویسی خوزی خیر ویسی
ارو را ستره مشه تا دی داسر را خکتا کچی خکولی کم
نه نخوری دی خکولولو نمازرات غارم پا دی خکولولو سر لیون بلتا ناروغی انتقالیگی
ستره مشه پا خیر آغلی
خیر ویسی خیر ویسی مننه مننه
ورو را راسه ده خلطه کینم
جوانده واسی
ماما ده خلطه ده ما تراکا
نه نه خورزی ده که مشهان را وولی تاسی تا ده در کاما خوری
ورو را
ده خلطه که ملک چه سوغات در تره وره ده ده جامو پودر دی دلتا بو نوی جامی دیر خیپا کبی او ده ده خیخو منزلو مایه ده ما ویل خور می پاکواره ده د کور کې خېبو پریمینځي او دغه هم دو بوتل شامپو او دغه دو کلچې صابون د ځان مینځلو دی ټول صابون دی ټول صابون میکروب وژني او ګوره خوري دغه دو بندل تاقیم شوی کاغذ دی بیا د مخ لاس پرې وچوا غټې خورځي دغه ژاولې مې خاص تا ته راوړې دي ډېرې ښې پوکانې ته جوړېږي
دی نر زویه دی سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې دوه سوغانۍ نه کېږي اینزه لزر افغانه ده قصدار اکرم بچو
زد چه خبروم ما خواه ایل امریکا را غلی اتمن بیدی یو لکو یا دو لکو سوغاتو نرا اوڑی
سنگ پت پر سر اگه گئی چه شیخو با کم نوی
دی کدیم را سر باس دی دوم را دیر دی
سندره واوری
تورش پاد تور خون غلای رنگ جگر خون غلای رنگ جگر خون تورش پاد تور خون غلای رنگ جگر خون غلای رنگ جگر خون
سوال دی وی ورځی یادښتونه در اورو.
اوس د سهار ته بجی دی، لستنه په ملمسون کې راته نازدي او ته تنام په جمعات کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې داوی لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه داوا ده، او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي. خو ټول خصم گیر شوی دی او له همدې امله دلته کور ته راغلی چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هر ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هر ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار 9 بجې دي. خلک ښه خوشحاله لاړل، ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل، او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولې او کشرینی رای کړه او لاړل. دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغه شیرینې شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار 10 بجې دي. د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي، همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوز د ماسپخین 11 بجې دي. بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې نجلۍ تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو 1 لک نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید 2 لک همدا اوس او 2 لک تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تختولی 10 زره موږ ته، او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپخین 12 بجې دي. کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم، او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي 2 لک افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خېدي د بخت و تالو کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر 15 بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له 12 بجو نه تر 4:15 بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرامه کوي، او بیا خو زه ډیر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوز د شپې اته بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو، او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او سنا زرمتۍ. او که له موږ سره اړیکې نسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو داتي: کابل 14 1 اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.